ژغورنې د غورځنګ پر فعالانو د پولیسو د ورستي تشدد په اړه عکس العملونه راخلي دي، خو شپږ بجې او دېرش دقیقې دي خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځشنبې پر خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه دي. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسولیت ورتر غاړي دی. په دغو بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیره چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آیو ایم وایي په تېره یوه میاشت کې څه باندې 230,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په دې شمېر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. ایران پر اسرائیل د خپلې حملې په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډله غندنه مغرضانه او غیر مسؤولانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشنبه د هغه څخه کبله پر اسرائیل تر 130 زیات میزایل وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. د نړۍ د وولویو سناتی وادونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندوی حمله وغندله. او د اسرائیلی ځواکونو په وینا د لبنان پلازمینه بیروت کې تازه هوایی بریدونه شوي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایی ډګر شاوخوا سیمې په نقشه شوي دي. دغو ځواکونو پنجشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځې غاړې په تولکرم ښار کې هم هوایي بریدونه کړي دي چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 13 کسان پکې وژل شوي دي. په دوبۍ کې ډیره د اماراتو هوایي شرکت پرون پنجشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیر سهشنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. جمعیت علماء اسلام فضل رحمان او عوامي نشتلګون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمورنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. د عوامي نشتلګون مشر ایمل ولی خان هم د خیبر ضلع د جمرود پرې ګلالم کې د پی ټی ایم د جرګې پر ځای د پولیسو چاپی غندلې دي. دا سجرډو د مشال څنګه خبريال غلام غوس له پېښور راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نېشنل ون او مدني فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 منېټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمینو سا تشدد شوی دے چی دیر دا گندنی ور خبر دا. د دوی د نظریه سره اختلاف کیدی شي، په دې باندې بحث هم کیدی شي، لیکن دوی غیر مسلح دي او یو جرګه کوي. کچېری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي، نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده، نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دي. بلې خواته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د اوښ کې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه په خپور کړې یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختې نیوکې کړې دي.
ایک طرف ہی اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختا د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختا د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي. د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلی کوونکی ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي، او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیسو او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر رسنیو په خپور شوي د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو، او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند د نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټري ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوې وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي، خو پښتون ژغورني غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریځ لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پر امنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړې، او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه. خو د اکتوبر په 2مه او 3مه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیونکې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم میسابیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري. تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوریان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بر شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نا نه خو په پلار عمر باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی او لایغین را ورسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیر زیات پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي د ژوند د سہولتونو او امکانات ورته برابر شي د صحت ته پاملرنه وشي تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیات باید توجه وشي او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سہولتونو ترڅنګ د تعلیم سہولت باید ورته برابر شي سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي ترڅو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي ترڅو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي د طفولیت مرحله نه تیریږي 15 کلنۍ ترسیږي 12 کلنۍ ترسیږي په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر مسکان او تر نور د ژوند مصارف چې دی کتاب او قلم او د دې رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې ورته وکړه د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دی خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومان حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکه مې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی دی په افغانستان کې لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمو غزای نه بنسټ او تهداب د دې کریکټر او د دې شخصیت او د دې خیروزنی را پیل کی په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي بیا نو وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنه او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې دوی پالنه او روزنې ته ښه توجه وشي صحت ته ښه توجه وشي تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي لازم سہولتونه دوی ته برابر شي مثلا د ساتيري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي ترڅو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده په همدې شکل یا لاهغین امر پورته په وړکتون کې ورته پکار ده د زده کړو پر اړه باندې د تعلیم پر اړه باندې د امکاناتو پر اړه باندې د سہولتونو پر اړه باندې په ټولو مواردو کې توجه پکار ده په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متزره لري هغه سه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محروم دي او دغه سه ماشومان هم شته دي چې حتی پلار او مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دي او دغه سه ماشومان لپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی د ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د وړکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیر زیات توجه وشي د وړکتونونو باید د هټه ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلان دی راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي
بله کامران صاحب هم د قدم قدم راځو اوس خو کله چې ماشومان د ښوونځي کې هلته ځي کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو
بالکل دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي نو په ښوونځي کې هم پورت شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي، هغه حقیقت چې سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسی مواد ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابري دي چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپل حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت تیمونگو تاسی دی عقیده و دی دین للحازم جواز نلری او دی قوانین للحازم ماشوم پا حق یاد ماشوم سر دی برخورد پا وقت که باید دا دیشان و نخودداری وشی، یعنی چلند باید رو سر سم وشی. نو دی ماشومان پا حقون متاسفانه پا مکاتبو که هم تر پخولاندی کیگی یا ورطا مثلا سالم و سعی درسی ماهو نچم تو کیگی او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابریږي او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات وو. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط و ماحول نه ی ورته، تعمیر و سرپناه د مکتب نه ی ورته، نو طبعا چې د دوی پروزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي وسلا لا پس زیات شوی دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي، دا متاسفانه مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خلا ټول نه بد ادا چې د شپږم سمنه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهه نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنې کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخه کې لازم توجه وشي.
کله چې همدغه ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محرومیږي، لزده کړی او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسائل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر شده، هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه، یو بې تعلیمه، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه سه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي. زمونږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تیر شوي دي. دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیسي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بی وسه او بی کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لایقانه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډېرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی دی، او حتی ډېره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې، باید د زمينه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بے پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنیو ته تاسو ولري چې څه رقم اولاد وروزی چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي، عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي، او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي، په جامعه کې به خشونت وي، په جامعه کې به مشکلات وي، د پرمختګ هیڅ څرک بنې کې د ما غوښتنه به ټول افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. د دې څنګه می ده حاکمیت نه دا وخت نه ده چې دوی د ماشومان او روزنې ته د ماشومان او تعلیم او تربیه ته د الهی اوامر او ارشادات پرانا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی پم دې نازله شوی ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخه ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دغه یوازینی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي ک جنکیان دي د توجه وکړو او د دغه وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووځو
ډیر زیاته مننه
کور ودان ډیر مننه
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری
کسم سور دے داس مارے کشاڑا تک گل پکسم سور دے داس مارے جنت جنت پتی خاورا کی کور دے داس مارے کور دے داس مارے کشاڑا تک گل پکسم سور دے داس مارے جنت جنت پہ دی خاورا کی کور دے دا زمانے کور دے دا زمانے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے دا زمانے محل دا وے کبینو درو وای ہوے کد محل دا وے کبینو درو وای ہوے کد محل دا وے کبینو درو وای سما خدا د خطو گٹ پور دے داس ما دے سما خدا د خطو گٹ دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے داس مادے خل کو بلیز رکھوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلیز رکھوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلیز رکھوگی گی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے
مینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے داس مادے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنے ورور دے دا سما دے اقبالا دا چورک لی بنے